سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د اپوزیسیون مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو وویل متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه شکل باندې ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبرونه ته وویل د خپلې کابینې ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنۍ لاغې ډلې تیارتي خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجرین چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وپېژندل او ونیول. د راپورونو له مخې دغه عملیات د دیار بکر ښار پولیسو د جمعې په ورځ کړي. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني مهاجرینو په ګډون د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل په تیر میلادي کال کې 240,000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګالولو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواکست. شمالی کوریا نن لږ تر لږه 2 بالستیک توغندي توغولي. دا توغندي له پلازمینې پیونګ یانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحدو ایالتونو له برید 2 ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړی. رویټرز لیکلي دا له تیرو 2 میاشتو راهیسې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دغه ډول توغندي توغوي. او تهران او څو نورو ښارونو کې لارینونه د اومې پر لپسې شپې لپاره هم پرون دوام وکړ. لارونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تېر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شوي په تهران کې په نازی آباد، نارمرک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راس په نورو ښارو کې لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لارونونه لیدل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګ ته په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سراح خیام کې د حکومت او د دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لک تر لږه 2 کسان وژل شوي. ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې درالویدو او قیمتي له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخ او نورو ښارو ته وغځېده. حکومت لارون کوونکي بلواګر بولي چې په وینا یې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اوو ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خبرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبري ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه 8 تنه وژل شوی دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستۍ او څور زول لارینونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه ده او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لارینونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه، ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو ادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریون د جنوري 3مه د اومي ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابو په ځای کولو تورنوي. 13 د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سل وغزره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړي چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وخت ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلهیزو چلندونو مخه ونیول شي.
نو موري ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسی. یادونه ورد چې د ورستۍ ولاریونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګاڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خوندزي مخابرات او روختونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخ کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکو پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانته چې وژده مودې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړي او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب کته ستراشم په لاندو کراته وایسي د ایران اوسنۍ وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکېچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولې ورسته دغه بیا سیاسي بڼه غوړه کړه او سیاسي شعارونه له ځان سره درلودل او تر اوسه چې ما د رسنۍ مطالعه کړې دي دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخېسوي دي او تاسو اته نه پر ویل خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاوي امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوی دي. دغه حق له باندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی دا او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي. د ایران دی او دا یاد کړی دا چې د ایران د حکومت وڅلويشت کال او هم د ټرمپ د چې د امریکا وڅلويشتم جمهور رئیس ده دا څو ورته ولا یا څه اتفاقی پیښه ده کڅرنګ دا سی د سوال په بڼه دا خبره مطرح کړي ده هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان را وتلی دي د حکومت په ضد باندې له دغه سره د اسرائیل او د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري او بیا زمنان ترامپ هم مختار ورکړی دی چې دغه ایران کا په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي موږ به د پسیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې د سفیر یا دایمي استازی هغه انټونیو ګوتریش ته هم په دغه حق لباندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل د اوس پر راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي نو افغانستان ته به پایلې شي زه فکر کوم دا یو ستراتیژیکه پوښتنه ده شی بر صاحب اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای شي ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغو ده سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده او هم دا رنګه ک ایران بي ثبات سي نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځین نور قیمه اغو دغه مواد ارتزاقی مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
نه سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای شي هغه دا دی چې ک ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي بینو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي او زمنن که په ایران کې امنیتی پیشی ډیری سي دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنې زیاتی سي او په دغه حق له به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولويست دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادي یو تحریک را منسته سوی و پاقه وقت که هم پا افغانستان که تاثیر در لود او دا بی تاثیر نسبت که در زوایم پا سیاسی امنیتی او همدارنگ پا اقتصادی دگر که با دی افغانستان پا حالاتو باندی منپی اغیز ولر علاست
مننه گران سب اقتصادی برخی در تاسو اشاره بکنه خوب دی برخی که با تفصیل د پانتون له استاد شاغل تلاش سخه واخلو تلاش سب له اقتصادی پلوه که در ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پس پراخ سی اقتصادی پلاوه به افغانستان تاثیرات سی
بسم الله الرحمن الرحیم شیبر صاحب سلامونه درنوی تاسو ته ګران استاد مبارک ته او همدارنګ د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هواد مدیریت کړی او که مدیریت یې نکا نه تنها اقتصادی زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي بلکې ډیر منفي تاثیرات پې په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو چین لرو قرغزستان ترکمنستان آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخته یي او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په وسنۍ شرایطو کې بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بانه غوښته او تاسو ته شو معلومه ده چې و میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې او د یویشتو کلونو را په دی خو د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ دی. متاسفانه زه فکر کوم چې چوتې دات اقتصادي کړی دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدی اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوزا کړکیچه نکړي. په څو مشخصه توګه قدر ته ویم شي برسب ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوای ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له غنه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو د بیا را کنټرول کړی ده کني ډیره بلوړ شي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده او بل اخره د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه ونه دریږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزی چارې بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولی هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي بل په افغانانو سره بلدي او بلخه بلې قیمت نسبتا گاوندوی هوادو ته ډیر چیرتا او کیفیت یې شده. ورستی فاکتور چې دی ایران دا یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته راځي ریژن او افغانستان دی یو لبنیات په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بس د چابهار ده جناب شیبر صاحب.
بله
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې د خواف للارې نه مثلا
تلار صاحب مننه تلار صاحب وبخشه تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شانیات خل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدل دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریکم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر د افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب چې هغه افغانان چې په ایران کې دي په پاکستان کې دي که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې خصوصا همدا اوس په ایران کې وزا کړکیچه نه ده، دا که خرابیږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم را منست کوي. دا خو مخکې هم وزه ډیره خراب و د ایران د اخوندی رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغه سی ویلي دي چې په 2025 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څخه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو او ډیره یې دغه سی توهینه کړي دي او هغه تامیزه توګه افغانستان ته را ډیپورت کړی دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغه لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. په هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نور هم خراب کیږي او لکه څنګه چې ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخله به وکاو، او بله شکه دغه هم باید لپام ونه غورځو چې دلته د سیمې استخبارات لږې جملې څخه د اسرائیل او استخبارات چې موساد د هغه هم په دغه مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه تر رسنیو هغه کړی د اشاره کړی دی، او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو وګورو، یا چې دلته یو قسم داسې پیشې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي. ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفاده کړې دي، لږې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورټ کړي. دلته خو افغانستان دا اول خو دا دی چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي، نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مننه. ګران صاحب، خو کېدای سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکنه ده یو بل حکومت ونیسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دي، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا ده چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهره پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنئی انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبره هم کړې ده چې د ایران د جمهوری اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا د شکارې سي ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چیرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهره ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پس خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله، مهرباني ګران صاحب. بله، مهرباني.
چې نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره، دغه د ایران شاهزاده څو پاغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیلو دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو، هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظر تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي، او هغوی خپل استخباراتي اجنداوي په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو، او ضمناً نه دفاع کوو، ولې ضمناً کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بلې. لیکن ګران صاحب، دا کومه خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري، او حتی د زموږ بل ګاونډی پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غواړي چې غزې ته په زرګونو عسکر ولیشي، او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري، خورا بشم هغه د اقتصاد برخه ته چې مخکې تلاش سپ یو دوه ډیر ښه توضیح کړل. تلاش سپ ګوره، د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړله، د تیلو قیمت او د غازو قیمت چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي، د ایران د مظاهرو دا د اونۍ پوره شوه، او د نن ورځې د کابل بای زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیا له 2 شپېتو 1 شپېتو ته شکته شوي، او ډیزل له 3 شپېتو 9.5 ته شکته شوي. البته مایع غاز بیا له 4.5 شپږ پنځوسو ته ختلی دی. غاز طبیعي خبره ده، په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې د لپاره چې تقاضا زیاتیږي قیمت زیاتیږي. نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې؟ به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري؟ شي برڅه
مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو به د سني سه اختشاش په خو کېد شي ځایناستي ولري.
که ځایناستم هم ولري، یو خلاره منستکیږي او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. دا سه قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته، ناممکنه ده چې د دې ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري، او که امکان یې لرلی دا به د حل منازعات او هغه محکمه او هغه مضمون نه رامنځته کېدی چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د دې وضعیت نه سوء استفاده کوي. سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث تر اعظم، افغانستان یوازې شي برسه په ایران باندې متکی نه ده، او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره، په تیری میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 8% نفتی توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخليږي، چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي. داسې واقعیت چې رامنځته کیږي، هغه منابع هم نه وچیږي، او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډیر زر نه جیږي، یا ډیر زر نه راټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې د سې کړکیچ رامنځته کیږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نوی باید
تلاش سب و بخشه. فکر نکوی سه وقت ده سه اوسنی چارواکی د تیلو د گازو د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره